السلام علیکم او ستړی مشه د واشنگتن نه دا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم. دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ محبوب دیدونکو نړۍ کې موجود ستونزو ته جدید حل ویل کیږي. نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي، دغلتا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپېښو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیوي راپور ګوره. د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته، چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولي شوي، چرته چې د مخکنه وچې صحراګانې وي. د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته. ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. هنن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي، دغلتا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران، حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي. په السالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت د اوبو نسخلو په سبب شوی. خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستوي لمر د غنیو کاروندې ووهي خپل کار پیلوي. دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غوړي. د هر ورځ استومانه د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده. شر کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو د یوې په چټکې زیاتیدونکې ناروغۍ لامل روښتونونو ته مخه کړه، ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکې ناروغي لري.
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وسخه تر اتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکووي لس دولس زله زیاته ده. دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتل عام دی.
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل، نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي. په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه د وینې د لوړ فشار او یا شکرې نښې نه لري. جان مورز شاه د زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پرې کولو کې تیر کړی دی. د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ له وجې مړ شوی دی.
دغه ناروغي ناڅاپه راغله. د ملا درد، تبه او کانګي کول ورسره مل وو.
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کولو کار پرېږدي. اوس په کارونده کې د مرستندوی په توګه کار کوي. هغه وایي دې کار ته اړتیا لري، که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو پر درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي.
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېست پام وکړم. که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکي ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی.
رامون اګویلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لک تر لګ لاستنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ لامل مړ شوی دی.
کدا سي نور کسان هم وی چې تشخص نه وي سوی او مړ شوی. دلته په السالوادور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري.
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغیو ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا یو عامل دی، خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دا کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي حالت یې داسې اغیزه درلوده. ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نو موړې په فکر یو بل وجه به هم بي د اوبو ډېر کم څښاک دی.
دلته ګرمي ډېره ده، ډېره زیاته. دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبو وچی. موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي، او په ګډه د دې ناروغۍ د منځته راتک سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغۍ اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشینونو په مرسته کېږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستیان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزه کول دي، او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکي څخه کار واخلي. نو د دې معنی دا سو چې کارګر به زیات سي، او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوزي کې به دغه کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په توامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وایي چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وڅشي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي، خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې په سرلې کې جوړ شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. دا غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو، خو دا غاله بل ډول مواد څخه جوړ شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنی دا شو چې کارګر اوس زیاته د ماخسته شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي خپل عالی تیری کړی، چې د دې معنی دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نور لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غواړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادو ډاټ ډلې چیرونکې ټوینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه چول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي. او د دې علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانین دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دې پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورستیو کې د باستن په هانسون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوو لسیزو کې د مرکزی امریکا د 15,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړه شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. دغه سیمو ته د 150 کیلومتره لرې نه په پایپونو کې اوبه راوستل شوی، او سره د دې د کورونو ګندا اوبه د پاکولو وروسته د باغونو ته ورکول کیږي. دغه صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي او یو ویډیو وی راپور کې به تاسو ګورئ.
یوسی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړس سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي. خو څوک دا نسی ویلی چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه وه. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلته کرل ممکنه ده، ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. څلوېښت کاله پخوا داسې نه و چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی و.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډېر زر په دې پوه سو که موږ غواړو پر مخ ولاړ سو او وده وکړو نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالۍ اوبه کاروي چې سپا کړی سوی دي او بیرته استعمال کېدای سي. د دیرش میله لرې له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دي. که تاسو دلته د اوبو رسولو لپاره مستوي سیستم نه درلود، دا ځمکه به څنګه ښکارېده؟
بشپړه سارا، هیڅ نه.
یوازې ریسایکل اوبه نه دي، اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه پنځه د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل پنځه اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس اوسموک ټکنالوژي له لارې د پاکولو څخه راځي چې لګښت یې په وروستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل دقیقې مخکې دا د سمندر اوبه وې.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتېدونکي آبادی لپاره ضربه دوه نوري کارخانې یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې دا سیمه د پاکولو اوبو سرچینه وه، خو اوس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم سوي.
د کم څه چې وړاندوینه سي و تر هغه ډېر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیز ډایرکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سیمه کې موسمي بدلون ګواښ دومره لوی دی کچیر موږ د ګاونډیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزه خپل ډیری اوبه له اسرائیلو اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزه ته د اوبو سپلای محدوده کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بې باوري دی.
د نړۍ په دې متنازع برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. له همدې امله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولی سو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غذا په ساحل د پنځه ویشت میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړه کړي.
موږ په یوه کښتۍ کې یو، یا خو به موږ په ګډه دا کښتۍ تر ځای ورسوو او یا به هم دلته غرق شي.
د وس لپاره اسرائیل په خپله په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انحصار په اړه اوري شور وایي اسرائیل غواړي چې ګاونډی خپله اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه که فلسطین استعمالي یا خرابې اوبه د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغو اوبو معیار څلوېښت سلنه لوړ کولی سي. دا ډېرې اوبه دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د اوبو پخوانی وزیر شداد اتیلی وایي دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوې. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غذا په پټۍ سي یوولس کلونو د بندیز او تندرو ډله اماس ډلې اواله ورکړی.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نا امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواوو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بیږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلیدونکي بم پر شان ده او د ناروغۍ د خپرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیله عمله به تر 2000 پورې غزه د اوسېدو وړ نه وي. دې سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت د امریکا ویسکانسن ایالت ځنی هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوی او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کم شوی. د دغه سبب په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوی. دغه ماشومان اوس لس میل لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغو سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمې څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ گرینتا د خپل نوی خوندی ته د ورتګ لپاره لس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمې ابتدایي خوندی دی چې اوس یو خالی ودانې ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندی وو د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رورو ورسره مخته کیږي. هغه نوې ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی. خو زه فکر کوم چې ځینې ورس خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وترل شو چې پیسې وس په مول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی ویسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي. او په تیرو دوه کلونو کې په دوه خارګوډي کې دوه نور ابتدایي خوانځي هم وترل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي. او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوېکور او د ټالسن سټویو هم شامل ده. ټایمبر
وان چې د ریور ورلی د خوانځي رئیس دی وای. که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کال څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هاو کورنۍ د پاره موبیت د لاسه ورکو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیر لوبه ده ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د خوانځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بیلې شوې او خارګوډي د یو او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنسن له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرینا په ابتدایي ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستی او ملګرتیا سره تقسیم سوې.
رښتیا نو خبره تر دې زیاده
اوس خبره تر د بری در رسیدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ایرینا خوانځي وترل شو د خار زر لمنځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شو. او وایي چې خوانځي چې ځوانان راجلبوي د هغه نه په غیر یو د هڅو د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور شارونه قتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نکي. او زما په فکر بل اخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د خار په ابتدایي خوانځي کې استاد و هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نور زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په خوانځي کې درس ورکوي.
دا ډېر زیات ګران و. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډېر ښه کورنۍ چاپیریال درلود. اوس هم چې زه په لون روکیم دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روکی زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیا به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د خوانځي رئیس وارموت وای د خوانځیو تړل آسانه نه وو او دوه کاله مخکې د مالی د اضافې په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کوم فرمول وجه هغه وای چې مونږ بلخواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري په داسې حال کې چې ورمت نوي تیارې شوي خوانځي راخکاره کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي او دا شکار دی. ښه خبر ده. دا موږ سره د فرصت برابروي چې موږ په سینفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ په حساب بیلانس وساتو.
او هغه د همو ویل چې زکوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانا لاډیا جانسن او کلی کلی واچوز د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د ذکر لپاره ځای هم لرو.
خرهختیا تاسو له دې مخکې داسې څنګه درلوده؟
نه،
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څنګه لیکار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یو بل دوره و، او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شو. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خونځي وټړل سي، نو ټولنه هم ورسره وټړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډر وډ وای کته هم د خونځي داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبای وی، خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه ده لاره ده.
تاسو غواړئ چې تر سهه دا چې ممکن وي روشانه پاتاسینو کله چې تاسو دا د لاس ورکوي، د دې معنی دا وی چې د کوونکی او پروګرامونه کې کمی راسي، نو بیا نور د کوونکی او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه دا هم وایي د کلیوالو سیمو خوندزی لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ، نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی، بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو دې میاش په فایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې، نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موزیکي سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې داشي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینه د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړی. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و، نو هغه به د ایرینا ښوونځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به دغه ځای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویران ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس د شان د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکام شو، نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنو بودیجې ترتیا لري، خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیما د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی، چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته. خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپو او سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګنه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته د غلطه د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
په شګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا بيخي حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا څپې د ساحل سره جنگيږي چې ور سره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوي ده، خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزل پکې را جمع سوي ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرتا جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته را پاونوي ویل کیږي. دلته په مشکله 6000 وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یول سوا قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر ښایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ په ساحل راجمه کیږي. دا داسې ده لکه چې څوک درته په سر توپک شیږدي او درته وایي چې تاسو به دا هر څه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر والا اوږدې مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایسټ جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غورځولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزله لاره خوارن راځي ډیر زیات ده، دا هر کال نور زیاتېږي
او کال په کال خلک هم زیاتېږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډېره زیاته سوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتېږي، خو نوي چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گر وي.
د شیشې؟
هو، دا ډېر نازک دی او کله چې دلته ډېرې ګاډي راسي نو د پخوانیو مقدسو ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتېږي او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر ګاډي او ډیره خزله.
او ډیر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګه د بهر څخه راغواړي. ځای چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو چنو زیات خزله غورځول کیږي چې یو مسله پکې د زایده چې د درې شپته مربع ملا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولې شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځای آبادی دومره په توندې سره زیاتی کې چې مونږ سره د خزلې د سمبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. ک 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره د ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې مونږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزلې سمبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی چیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم غټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغله او ماشومانو ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ کړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومان کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي چې د دې جزیرې لوی ستونزه ده.
د آرت او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 3000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 3000 کانونه کارول شوی دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوی دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 3000 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو زخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دي او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي او داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسا په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندي ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبر درل پکار دی. د دې جزیره خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال راپانو سکول نړۍ د لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزیلات څنګه سمبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا کډرمنو او ریډونکو لیدونکو هم دا او د نن ورځې ګلوبل ویلج پروګرام تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو کو غواړی چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک ټوئیټر یا انستګرام بلاره وګوره نو پته دا وی او ای ډیوا د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام هم د دې سره زو وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تا چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه تل ویلا پامان
شده انفجار بم هیروشیما در واقعیت مجازی نگرانی ها درباره اعتیاد به اینترنت و گوشی های هوشمند تلاش برای ساختن مکان بود و باش انسان ها در مریخ و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته سلام، به کاروان خوش آمدین. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. تکنولوژی امروزی دانش آموزان قرن 21 را به لحظه انفجار بن اتمی میبرد که در قرن 20 بر شهر هیروشیمای ژاپن پرتاب شد. تکنولوژی واقعیت مجازی لحظه انفجار بم را که در سال 1945 از سوی ایالات متحده بر این شهر ژاپن انداخته شد زنده می کند که باعث تخریب شدن کامل این شهر و کشته شدن 140 هزار نفر شد. شرح بیشتر در این گزارش.
در ششم ماه اگست سال 1945 بم اتم بر شهر هیروشیما پرتاب شد. اینجا لحظه انفجار بم توسط تکنولوژی واقعیت مجازی دوباره سازی می شود. این دانش آموز به صبح همان روز و لحظه پس از انفجار انتقال داده شده است و در محیط قرار دارد که هر سو دیده می شود و صدای فرو ریختن ساختمان ها به گوش می رسد. اگرچه دوباره زنده کردن یک لحظه تاریخی ممکن نیست، اما گروه از دانش آموزان لیسه تکنیکی شهر فوکویاما در تلاش این کارند. این دانش آموزان لحظات قبل و پس از انفجار بم اتم را با کمک تکنولوژی واقعیت مجازی دوباره سازی کردند و بیننده می تواند آن را تجربه کند. اگرچه این دانش آموزان سالها پس از این حادثه به دنیا آمدند، ولی با چنین پروژه ها می خواهند پیام صلح را به مردم برسانند. یوهی ناگاوا دانش آموز 18 ساله لیسه تکنیکی شهر فوکویاما از 3 سال به این سو روی این پروژه کار می کند. او می گوید که حال می تواند پیامد چنین فاجعه را به خوبی درک کند.
وقت ساختمان های شهر را قبل از پرتاب بم می ساختم، تصویری های زیادی آن را پس از حادثه نیز دیدم. درک کردم که بم اتم تا چه حد خطرناک بوده می تواند. بنان وقتی این صحنه را می ساختم، درک کردم که شریک کردن آن با دیگران بسیار مهم است.
بیش از 70 سال قبل و در روزهای آخر جنگ جهانی دوم، در اثر پرتاب بم اتم از سوی ایالات متحده 140 هزار شهروند ژاپنی در اثر پرتاب دو بم کشته شدند. با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی، کاربر می‌تواند 5 دقیقه در شهر سابقه هیروشیما قدم بزند و از مغازه‌ها و ساختمان‌های داخل شهر دیدن کند. می اوکادا دانش آموز دیگری که روی این پروژه کار می‌کند می‌گوید که بعد از تجربه واقعیت مجازی و دیدن این تصاویر و شنیدن صداها، نیاز به حرف زدن باقی نمی‌ماند، زیرا تصاویر خود صحبت می‌کنند.
حتی بدون کدام حرف وقتی شما تصاویر رو می‌بینید درک می‌کنید. بدون شک که این کار یکی از شایستگی‌های واقعیت مجازی است.
کاتسوشی هاسیگاوا استاد کامپیوتر در لیسه تکنیکی شهر فوکویاما سرپرستی این پروژه را بر عهده دارد. او آرزو دارد دانش آموزان بتوانند از راه این پروژه پیام‌های خود را به دیگران بیان کنند.
وقتی شما تصاویر را خلق می کنید، شما همیشه نیاز دارید پیام را برسانید. من می خواهم دانش آموزان پیامشان را توسط کارشان بیان کنند. به گونه مثال بعد از پرتاب بم اتم، شماره از دانش آموزان ممکن بخواهند احساس ترس را تحریک کنند. بنان آنها نیاز دارند از خود بپرسند که آیا همین پیام در کار من ابراز شده است؟ در صورتی که آنها بتوانند پیام خود را از طریق کار خود بیان کنند، من خرسندم.
برای دانش آموزانی که روی این پروژه کار می کنند، دقت و درستی موضوع مهم است. آنان برای اینکه بتوانند ساختمان‌ها و سرک‌ها را به درستی در موقعیت آن قرار دهند، با تصاویر آرشیو شده شهر هیروشیما که قبل از فاجعه اتمی گرفته شده است نگاه کردند و با شماره از قربانیان این رویداد نیز از نزدیک دیدند. کار روی این پروژه 2 سال قبل از سوی لیسه تکنیکی آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. تمام کردن این پروژه برای دانش آموزان رقابت با زمان است، زیرا عمر قربانیان این فاجعه رو به افزایش می باشد.
ما شاهد پیر شدن قربانیان فاجعه اتمی هستیم. از همین رو سرعت در کار بسیار مهم است. ما پس از شنیدن گواهی قربانیان نمونه آزمایشی را تهیه می کنیم و در عین زمان روی نسخه نهایی آن نیز کار جریان دارد و این به معنای افزایش کار دانش آموزان است. ولی بخش مهم کار این است که بتوانیم نسخه دقیق آن را به مردم نمایش دهیم.
هدف دانش آموزانی که روی این پروژه کار میکنند این است که تصویر دوباره سازی شده و واقعیت تاریخی را به مردم جهان نمایش دهند تا هرگز چنین فاجعه تکرار نشود.
بریتانیا کې یو نوی تر سره شوی سروي ښیي چې د زیرکو تلیفونونو له راوتو سره د انټرنټ کارول د ډیرو خلکو د ژوند نه بیلیدونکې برخه شوې. خو ارواپوهان په دې نظر دي چې په دوامداره توګه د انټرنټ کارول خپلې منفي اغېزې هم لري. نور تفصیل په رپورټ کې.
خلک د خبرونو د اوریدو له ملګرو سره د خبرو او په عمومي توګه د هر ډول معلوماتو د ترلاسه کېدو لپاره تر بل هر وخته په ځیرکو ټلیفونونو اتکا کوي. اوس مهال 80% بریتانویان ځیرک ټلیفونونه لري. لیلان ویلیامز چې د لندن په مرکزی برخه کې د یوې کلیزې لپاره یوې کافي خونې ته راغلی وایي، د دوی د ځوانۍ په وخت کې به دا شان مراسم نه فلم برداري کېدل او نه هم په موبایل کې خپرېدل. میرمن ویلیامز وایله ډایرکټ ټلیفون څخه تر حد ډیره کار اخیستنه ځورون کې او د ټولنیزو روابطو خلاف عمل دی.
ما خپل ټلیفون د یادګاری عکسونو د اخیستلو لپاره راکاګلی، خو د دې شي کارول خپل توانونه هم لري. تاسو ناستی است عکسونه ګوري او له هغو کسانو سره چې بیرون راوتلی است خبرې نه کوي.
د اف کام په نامه د بریتانیا د اړیکو د تنظیم ادارې د یو کلنی راپور څیړنه ښیي چې په منځنۍ توګه خلک په هرو 12 دقیقو کې یو ځل خپل ځیرک ټلیفون ګوري. د څیړنې له مخې یو په درېمه کسان له انټرنټ پرته داسې فکر کوي چې یو شی ورک شوی دی. کریس کلارکس یو له دغو کسانو دی. نوموړی چې د اماریکو د یوه شرکت مشري کوي وایي 24 ساعته د انټرنټ سره وصلېدل د ده کار ته ضروري دي.
We have a team of people based in London but we also work with
مونږ په لندن کې یو کاري ګروپ لرو، خو مونږ همدارنګه د یوګانډا، امریکا، پولند او فرانسې په ګډون په مختلفو هیوادونو کې کار کوونکي لرو. لا کومه ځای چې زمونږ کار د نړۍ په کچه دی، نو یقینا انټرنیټ او ټیکنالوژي سره ډیر مرسته کړې ده.
خو له تجارت هاخوا په ټولنیزه برخه کې له ضرورت څخه زیات د ځیرکو ټلیفونونو کارول د خلکو پر اړیکو ناوړه اغېز کوي. له نیمایي څخه زیاتو کسانو ویلي چې د ټلیفونونو کارولو دوی له خپلو ملګرو او د کورنۍ له غړو سره د مخامخ خبرو محروم کړي دي.
کله چې تاسو له کورنۍ سره یاست، نو ډېر وخت د ټولنیزو شبکو په کتلو تیروي. همدارنګ کله چې د ډوډۍ د خوړلو لپاره یو ځای کیږي، نو ټول خپل موبایلونه کاروي او یا هم په هماغه کوټه کې د خبرو پر ځای ټویټ کوي.
په داسې حال کې چې اپل شرکت د امریکا متحده ایالاتونو لومړی کمپنۍ شوه چې ارزښت یې $1 تریلیون ته ورسید، خو د خلکو لیوالتیا ته په پام سره داسې نه لیدل کیږي چې خلک بل انټرنټ پرته گزاره وکړي.
د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له بیلابیلو بوټو څخه ایتانول استخراج کیږي او له ایتانول څخه د سوخت د موادو په توګه کار اخیستل کیږي. یو پاکستاني انجینر هم یو ماشین جوړ کړی چې د غنمو له حلال څخه ایتانول جوړوي او دا سیستم د پاکستان په څیر مخ په ودې هیوادونو سره د انرژۍ د منابعو د ودې په برخه کې ډیره مرسته کولی شي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د پاکستان د سیمه په ولایت کې با د اوربشو حاصل دغه بازګر شتمن نکړي، خو د اوربشو له پلال څخه به نسبتا ښه ګټه ترلاسه کړي. هر کال د غنمو د حاصل لاخیستو وروسته په پاکستان کې شاوخوا 50 میلیونه ټنه پلال پاتې کیږي. سید حسین عابد لمدغه پلال د سونګ د موادو د جوړولو لپاره ګټه اخلي.
موږ پلال له بزګرو څخه په ښه بیه اخلو، له هغه وروسته په 15 مرحله لرونکو پروسه کې په ایتانول بدلو. پلال ماتو، قندیات ورڅخه اخلو، خمیره کوي او له هغه وروسته تقطیر کوو.
د البار په نامه د هغه لخوا جوړ شوی سیستم د پلال د تصفیه ترڅنګ هایبرید موټر او منقلونه جوړوي چې له پلال ترلاسه شي ایتانول پکې د سونګ د مواد په توګه کارول کیږي.
دا چې موږ تیل تولیدو او خرڅوي، نو کې چیرې دغه تیلو د خرڅلو لپاره بازار ونه لرو نو هیڅ ګټه نه لري. په همدې خاطر موږ د تیلو د تولید ترڅنګ هایبرید موټر جوړو چې له ایتانول او د لمر له انرژي څخه د سونګ د موادو په توګه ګټه اخلي.
پاکستان هر کال د تیلو په واردولو باندې 6 میلیارد ډالر مصرفوي. د پیسو د سپما ترڅنګ خغلې عابد وای د دوی سیستم چاپریال ته هم ګټه رسوي.
د چمن په خپل هواد کې د سونګ مواد جوړوونکو له بهر څخه کاربن نه راواردو، په دې توګه لمالي پلوه د ګټه ترڅنګ چاپریال ته هم ځان رسیږي، ځکه کله چې کاربن هوا ته خوش شي نو د بوټو لخوا جذبي کی او همدا پروسه هم داسې دوام پیدا کوي.
خغلی عابد د لندن د امپریال کالج او د هنر له سلطنتي کالج څخه د نویو ډیزاینونو د انجینرۍ په برخه کې مشترکه ماستری اخیستې ده.
روبوټونه په تدریج سره د کار په ډیرو برخو کې له انسانانو سره مرسته کوي او په یو شمېر کارونو کې د انسانانو ځای نیسي. دا چې روبوټونه کوم کارونه کولای شي او په کومو برخو کې به د انسانانو ځای ونیسي، د ریپورت کې به
د کبلو لریبلو نیولې د کڑکایو تر پاکولو او پوتلونو کې د شانو تر انتقال پوري د بیلابلو شکلونو او اندازو د لودونکو روباتونه هغه کارونه کوي چې انسانانو د کلونو لپاره کړی دي. دغه ماشينونه همدارنګ هغه کارونه کولای شي چې انسانان یې نشي کولای.
دغه روبات د ورځې سلیر ساعت او په هفته کې وو ورځې کار کوي او نستړی کیږي، هر وخت خوشاله او مسکوي.
په چینې ژبې غږیدونکو روبات یو یو د نڅا کولو او ټوک ویلو ترڅنګ له انسانانو سره په تعامل کولو سره د خدماتو په صنعت کې هم کار کولای شي.
دغه روبات همدا اوس په چین کې په شفاخانو او کلینیکونو کې د مشکلاتو د تشخیص او طبي پوښتنو ته د ځواب موندلو په برخه کې کار کوي.
په داسې باندې د ټکنالوژي عیارول چې د انسانانو لخوا کېدونکي کارونه وکړي کومه نوې خبره نه ده.
که د ځمکې د قلبې کولو او ترونو ته وګورو، ټکنالوژي د بازګرو کار ډیر موثر کړی. د اکسل د پروګرام سپریډشیټونو د محاسبینو کار ډیر اسانه کړی. عین کار روباتونه هم کوي.
روباتونه ورستر بلې زیرک کیږي. د مثال په توګه د روبات له یو انسان سره د انګلیسي ژبې د لغاتو یو گیم وهي. د مغلخو کارونو ترڅنګ د روبو مانتز دغه روبات په شان روباتونه ستړي کوونکي او خطرناک کارونه چې انسانان یې باید ونه کړی کولای شي.
په کار نه ده چې کارګر په تنګو ځایونو د تیلو او غازو د تفاصحاتو د ذخیرو د پاکولو په شان کارونو کې استخدام کړو. دغه کارونه روباتونه کولی شي او انسانانو ته ضرورت نه پیدا کیږي چې ځان له خطر سره مخامخ کړي.
د ټکنالوژي کارپوهان وایي روباتونه د انسانانو د مرستې لپاره جوړ شوي دي. د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې د انسانانو ځای ونیسي، خو ښایي انسانان د خاصو مهارتونو زده کړې ته دوام ورکړي چې له روباتونو څخه یو ګام وړاندې وي.
در ایالات متحده و کشورهای مختلف جهان شمار زیادی از مردم دسترسی به تلفن‌های هوشمند ندارند. برای حل این مشکل شرکت‌های تکنولوژی در سیلیکون ولی ایالت کالیفرنیا می‌خواهند راه حل پیدا کنند. به این منظور یک شرکت در سیلیکون ولی فروش تلفن‌های هوشمند را با اقساط آغاز کرده است و در صورتی که مشتریان پول نپردازند تلفن‌هایشان از راه دور غیر فعال ساخته می‌شود. شرح بیشتر در این پیش.
در حال حاضر این تلفن ها را به فروش می رسانیم. شما برای اینکه واجد شرایط اقساط شرکت پیجوی شوید باید حساب فیسبوک، شماره تلفن و یک کارت هویت معتبر داشته باشید.
اکثر مشتریان این فروشگاه گوشی های تلفن در کالیفرنیا افراد نادار و فاقد اعتبار بانکی هستند که اسناد قانونی برای زیستن در ایالات متحده را ندارند. داشتن یک گوشی خوب و هوشمند با آنها کمک می‌کند تا برای ارتباط از فیسبوک، اسکایپ و اپلیکیشن‌های دیگر استفاده کنند. این فروشگاه از طریق شرکت پلی‌جوی تلفن‌های قیمتی را طوری به این مشتریان به فروش می‌رساند که آنها پول را در چند ماه به طور اقساط کوچک می‌پردازند.
در صورت نپرداختن پول تلفن شما غیر فعال می شود و یک ماه بعد مشتریان می آیند و پول خود را می پردازند و تلفنشان دوباره فعال می شود.
شرکت پیجوی تمام معلومات مورد نیاز را از مشتریان گرفته و در مورد اندازه قرضه به آنها تصمیم می گیرد. اگر مشتری قسط ماهواره خود را نپردازد از راه دور تلفن وی غیر فعال می شود. اگر مشتری توان پرداخت پول تلفن را از دست دهد، می تواند بدون کدام جریمه تلفن را به این شرکت برگرداند. ولی اگر آنها تمام پول تلفن را بپردازند، برای بار دیگر می توانند تلفن بهتر را با همین روش خریداری کنند. شرکت پیجوی مفاد خود را از سودی که بر قیمت تلفن علاوه می کند، به دست می آورد. شرکت پیجوی آرزو دارد که مشتریان بتوانند روزی با استفاده از تلفن خود چیزهای دیگر را نیز با استفاده از همین روش خریداری کنند.
وقتی مشتری یک تلفن را به دست می آورد، می تواند آن را از طریق پیجوی بخرد و یا این تلفن را برای خریدن اشیای دیگر مانند تلویزیون و کاوچ به طور ضمانت بگذارد.
شرکت پیجوی از مدتی به این سو فعالیت های خود را در ایالات متحده و مکزیکو آغاز کرده و در نظر دارد تا در سال روان خدمات خود را در جنوب آفریقا، جنوب شرق آسیا و هند نیز آغاز کند. این شرکت اگر موفق شود، مردم نقاط مختلف جهان با تلفن های بهتر دسترسی پیدا خواهند کرد و همچنان یک روش جدید برای خریداری اشیا به وجود خواهد آمد.
دغه عینکې د ګوګل پلس او د ګوپرو عینکو ته ورته والی لري. په اصل کې دا شیک عینکې دي، خو په عین وخت کې داسې کمره هم ده چې دوه لنزه په مخ او دوه په شا کې لري. دغه عینکې په لوړ کیفیت ویډیو اخیستلی شي او د اوربی په نوم شرکت لخوا جوړې شوې دي.
موږ لومړنی شرکت یو چې عینکې مو 360 درجه ویډیو اخیستلی شي.
کارون که د خپل لاس له مداخله پرته د خپل خوخي مطابق ویډیوګانې اخیستلی شي.
تاسو یې پسترګو کوي، ترنۍ کې کاګي او نور ټول کارونه خپل کوي. د کیمرې پایو او نور هیڅ شي ته ضرورت نه پیدا کیږي. هر کیمرا د لید 130 درجه زاویه لري او له ټولو زاویو ویډیو اخلي.
دغه لوی ځنګړتیا ده، کله اینا کو پسترګو کوونکې کاس د ویډیو اخیستلو پر وخت کته نه ګوري، نو تاسو دغه شان تصویر وینئ. دا د هغه کسانو لپاره خدای چې د محرمیت په حق لا تشویش لري.
کیمرا د ال ای ډی څراغ لري، کله چې څراغ روښانه شي ثبت شروع کیږي او په ماحول کې موجود ټول کسان پوهیږي چې ثبت کوي.
اخیستل شوی ویډیوګانې په چټکۍ سره شریک کیدلی شي او په اس ډی کارت کې ذخیره کیږي. دا غینه کې د اوبو ضد دی او بای ادریس و 99 امریکایي ډالر.
د سپیس ایکس شرکت بنسټی کوونکی ایلان ماسک په 2013 کال کې د هایپر لوپ په نامه د داسې یو چټک ریل نظریه وړاندې کړې چې په تونل کې حرکت کوي او په دیرشو دقیقو کې له لاس انجلس څخه سان فرانسیسکو ښار ته ځي. د دغې نظریې د پلي کېدو لپاره هر کال د هایپر لوپ کلنۍ سیالۍ ترسره کیږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د هایپر لوپ د کابینونو د ازموینې په درېمې کلنۍ ازموینه کې چې د جولای د میاشتې په وروستیو کې د لاس انجلس په ښار کې جوړ شوی و، د جرمني محصلینو د انجینرۍ د ټیم لخوا جوړ شوی کابین په ساعت کې 468 کیلومتره واټن وهلو سره د سرعت ریکارد ټینګ کړ. په سیالۍ کې د نړۍ له بېلابېلو برخو 600 ټیمونو برخه اخیستې وه. 40 ټیمونو فاینل ته لاره ومونده، خو یوازې 3 ټیمونو د 1 کیلومتر په اوږدوالي خالي تونل کې د خپلو کابینونو د ازمویلو فرصت ترلاسه کړ. د دغې سیالۍ عمده معیار سرعت و.
5 4 3 2 1
موږ له بیلابیلو ډیزاینونو کار واخیست. په عین میله باندې مو یو غټ موتور او دوه غټ موتورونه و ازمایل چې ښه نظریه وه، خو په پایله کې مو ولیدل چې کوچني موتورونه ښه کار ورکوي ځکه کم برق ته ضرورت لري او وزن هم ډیر نه ده، او نمونه یې وښودل چې د کوچنیو موتورونو کارونه ښه انتخاب ده.
خو بیا هم د ازموینې پر مهال له غیر پیشبینی شوي ستونزو سره مخامخ شو. د برق برخې د انجینرانو په وینا یو ستونزه وه ځکه داسې نه وه ډیزاین شوي چې خالي تونل کې کار وکړي.
موږ بیترۍ واخیستې او سره یو ځای مو کړې، په دغو بستو مو سره نږدې کړې، ټول جوړښت مو په 3D پرنټ کړ چې شاوخوا یې احاطه کوي، او د فعالیت ټولې ازموینې مو په خپله ترسره کړې. په دې کار سره مو اطمینان حاصل شو ځکه کله چې بیتری احاطه شوې نه وي نو په تونل کې د چاودېدو امکان شته.
خو بیتری یوازینی مشکل نه دی چې انجینران باید حل کړي. له هالنډ څخه راغلی یو ټیم وایي د هایپرلوپ د یو بشپړ فعال سیستم په جوړېدو سره به خلک نور د لنډو واټنونو لپاره په تیارو کې مزل نه کوي، او د دې ترڅنګ دغه سیستم محیط ته هم ضرر رسوي.
دغه نواقص عمدتاً په نړیوالو پروازونو کې موجود دي. د 0 او 1500 کیلومترو په واټن پروازونو کې ځکه دغه ترانسپورټي سیستم باید ښه شي چې د هایپرلوپ له سیستم څخه پکې استفاده وشي. په هر 1500 کیلومتر واټن کې به یو تمځای موجود وي. په دې معنی موږ امستردام، بروکسل، پاریس او یا امستردام له برلین سره نښلولای شو.
د سپیس ایکس شرکت رئیس او د هایپرلوپ د سیستم مالی تمویلونکی ایلان ماسک وایي دغه سیالۍ نوې پراختیاو ته لار پرانیزي.
دغه سیالۍ هدف دا دی چې خلک د ترانسپورت د نویو نمونو په هکله فکر کولو ته تشویق کړي. داسې لارې چارې چې د ښارونو وضعیت به ډیر بدل کړي. زه هیله مند یم چې دا یو لوی پرمختیا شي.
د سکال په سیالۍ کې معلومه شوه چې انجینران د دغه سیستم تحقق ته نږدې شوي.
نظر به آمار نهادهای حفاظت کننده محیط زیست، 50% گازهای مضر که باعث گرم شدن حرارت زمین می شود دود موترها می باشد، ولی در جهان امروز نمی توان موترها را متوقف کرد. از این رو یک شرکت بریتانیایی برای این مشکل راه حل پیدا کرده است. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
این نظریه بسیار جذاب و ساده است. شما می خواهید از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنید، ولی توان خرید موتر برقی و یا نیمه برقی را ندارید. در این حال موتر کهنه خود را ترمیم کنید.
وسیله را که ما اختراع کرده ایم در هر نوع موتر، یعنی موتر پترولی، دیزلی و گازی نصب می شود و فقط بعد از نصب کردن آن مصرف تیل و پخش دود در موتر کاهش می یابد.
نصب کردن این وسیله آنقدر هم آسان نیست که شما خود آن را در موتر جا بجا کنید. برای این کار نیاز به یک تکنیکر حرفه‌ای است و بعد از نصب شدن به درستی کار می کند.
این وسیله سیگان E01 نام دارد و در اصل یک الکترولایزر می باشد. ما این بخش آن را از محلول الکترولیت پر میکنیم. در داخل 5 راد وجود دارد. وقتی از طریق این رادها برق را عبور میدهیم، جریان کوچک هیدروژن از این مجرا خارج شده و مستقیم داخل انجن موتر میشود.
وسیله سیگان 2 کار را انجام میدهد. مصرف تیل موتر را پایین میآورد و دود آلوده کننده هوا را 80% کاهش میدهد. این وسیله هیدروژن را داخل جریان تیل کرده و با این کار تیل بهتر می سوزد و دوام بیشتر می آورد و انجن موتر کمتر تیل مصرف می کند.
هیدروژنی که داخل می رود به مثابه تیل به مصرف نمی رسد. کاری که هیدروژن می کند این است که سوزش تیل را سرعت می بخشد. به طور عادی تیل دیزل 2000 فیت در ثانیه می سوزد. وقت هیدروژن بر آن علاوه شود 40000 فیت در ثانیه می سوزد. بنابراین سرعت سوزش تیل تا این حد افزایش می یابد.
سیگان سال گذشته در بریتانیا عرضه شد و قیمت آن در حدود $600 آمریکایی است. محصول الکترولیت که در آن به کار برده می شود $14 قیمت دارد.
ما امروز این وسیله را در موتر فلوکس واگن جتا نصب می کنیم. این موتر انجن 2 لیتر دارد. من پیش بینی می کنم که این اندازه محلول برای طی کردن تقریبا 9000 کیلومتر کافی است.
وسیله سیگان به تلفن هوشمند شما وصل می شود و در صورت خلاص شدن محلول به شما خبر می دهد که آن را دوباره پر کنید.
اگر در ظرف 12 ماه آینده این وسیله ما به طور گسترده در آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار نگرفت، به این معناست که ما ناکام شده ایم. من پیش بینی می کنم که در 12 ماه آینده 5 و 6 هزار مرکز نصب کردن آن را در سراسر جهان خواهیم داشت و این نظر شخصی من است.
کمتر از یک سال می شود که این وسیله با بازار عرضه شده و در حال حاضر صدها مرکز نصب کردن آن در بریتانیا ایجاد شده است.
مریخ از زمین در حدود 225 میلیون کیلومتر فاصله دارد و سفر نخستین انسان به این سیاره که 6 ماه وقت می گیرد در ذات خود یک هدف بلند پروازانه است. اما ساختن محل اقامت در آنجا یک چالش دیگر محسوب می شود. یک شرکت بریتانیایی با استفاده از ربات ها می خواهد راه حلی برای این مشکل پیدا کند. شرح بیشتر در این گزارش.
شرکت بریتانیایی فوستر اند پارتنرز که در بخش طراحی معماری فعالیت می کند، طرح را به ناسا اداره فضایی آمریکا و ESA اداره فضایی اروپا معرفی کرده است که در آن دسته از ربات های مجهز با قابلیت چاپگر سه‌بعدی و به طور خودکار برای انسان ها مکان بود و باش بسازند.
نظریه طراحی ما این است که به جای سفر کردن با ربات های بسیار بزرگ، شما با ربات های کوچک به آنجا خواهید رفت و با همکاری یکدیگر ساختمان را خواهند ساخت که نسبت به جسامت آنها به مراتب بزرگتر باشد.
فرستادن مواد سنگین ساختمانی به مریخ کار مناسب نیست، ولی استفاده از خاک نرم و سنگهای موجود در آنجا ممکن راه حل برای این مشکل باشد. نظریه فرستادن گروه از ربات‌ها این است که آنان با استفاده از لیزرهای حرارتی روی یک ساختار پر شده از هوا پوشش سخت اعمال کنند تا در شرایط سخت طبیعی مریخ دوام بیاورد. خانم دالگا میگوید که استفاده از چنین ربات‌های کوچک احتمال به میان آمدن مشکل در روند کار را کاهش می‌دهد.
این امر اضافی بودن در عملیات را به وجود خواهد آورد. یعنی اگر کدام ماشین از کار بازماند، چاپ کردن سه‌بعدی را متوقف کند، عملیات بی‌نتیجه نمی‌شود. شما می‌توانید از ماشین‌های دیگر استفاده کنید.
در جشنواره گودوود فستیوال آف اسپید که در ماه جولای برگزار شد، شرکت فاستر اند پارتنرز نمونه یک کوچک از ساختمان تولید شده از بازالت یا سنگ آتش فشانی توسط چاپگرهای سه‌بعدی را نمایش داد. در سال 2012 کوریاسیتی، ربات فرستاده شده ناسا به مریخ، خاک را کشف کرد که با خاک‌های آتش فشانی در زمین و به ویژه با خاک آتش فشانی ایالت هوایی آمریکا مشابهت زیاد دارد.
د امریکا په متحده ایالاتو کې یو شمیر په زړه پورې طبیعي جیولوجیکي جوړښتونه موجود دي، لکه لوړې سطحې، د اهاکو د ډبرو لوړې څوکې، د اوبو شیندونکي چینې او د ډبرو داسې جوړښتونه چې د جاذبې قوه دفع کوي. په دې اړه یو په زړه پورې رپورټ لرو.
د یوتا د ایالت په شمال ختیځه برخه کې په ډبرینو غونډیو کې د شاوخوا 15 میلیونو کلونو راهیسې د باد او اوبو جریان په زړه پورې طبیعي جوړښتونه رامنځته کړي، او همدغه دوه قوې یعنی باد او اوبه ښایي دغه جوړښتونه لمنځه هم یوسي. په همدې خاطر د یوتا د پوهنتون یو ټیم غواړي د نویو طریقو په کارونې سره د دغو جیولوجیکي جوړښتونو د ورانېدو مخه ونیسي.
موږ په دوامداره توګه اندازه ګیری کوو او د هر تاک ډوله جوړښت د خورېدو څرنګوالی معلوموو.
دلته د مونشاین آرچ په تاق کې جیف مور او د هغه ټیم د ځمکې د خورېدو دوه سنجونکي ځای پر ځای کوي. یو سنجونکی د باد او اوبو په وړاندې د تاق طبیعي خوځښت، تمایل او خورېدل اندازه کوي، او بل یې نږدې ښودل شوی چې د ماخص په توګه ورڅخه کار واخیستل شي. دوی همدارنګه په ډرون باندې عکسونه اخلي چې د تاق د ریبودي نمونه جوړه کړي.
په کومو اطلاعاتو چې خپله له تاق څخه یې ترلاسه کوو، موږ کولی شو یوازې د تاق په سر باندې د حرکت څرنګوالی معلوم کړو، ځکه له یوې یا دوو نقطو څخه معلومات لرو. خو په کمپیوټر جوړه شویو نمونو کې موږ کولی شو د تاق د هرې برخې د حرکت څرنګوالی مطالعه کړو.
دوی ته پته ولګېده چې هر تاق د ګیتار د تار په شان په موزونې فریکونسي باندې خورېږي.
همدا اوس چې باد په تاق لګیږي، داسې ښکاري لکه چې باد د ګیتار په تار باندې لګیږي او تاق مخکې او شاته خوریږي.
دغه فریکونسۍ ډېرې ټیټې دي او په غوږ یې غږ نه اورېدل کېږي، خو کله چې سرعت ورکړل شي هر تاق خپل خاص غږ لري. ښاغلی مور حتی د دغو غږونو لپاره یو ویبسایټ هم جوړ کړی. دغه طریقه چې د ساینس د ملي بنسټ په مالي ملاتړ جوړه شوې، د ملي پارکونو له مسؤلینو سره مرسته کوي چې طبیعي جوړښتونو ته د متوجه خطرونو ارزونه وکړي.
د مثال په توګه یو ورځ د تاق د بیخ یوه ټوټه نړیږي، اوس پوښتنه پیدا کیږي چې آیا تاق نړیږي؟ آیا خلکو ته اجازه ورکړل شي چې هلته قدم ووهي، او یا موږ هر څه ته تغییر ورکړو، د خلکو ورتګ محدود کړو که څنګه؟
دغه ټیم په پلان کې لري چې د ټول ایالت په سطحه موجود پارکونه ورزوي چې د پارکونو لساتونکو سره مرسته وکړي چې تاریخي جوړښتونو ته متوجه خطرونه پیدا کړي او د سیلانیانو خوندیتوب تضمین کړي.
دا د لیونی کاروان کله د خبرونه ټول مطلبونه مې په مر کې زدلې مخکې خو افغاني وړم یاد نه وکړم. موږ د خبرونه د لاخوال لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لارې یو. تاسو کولی شئ د نننۍ خبرونې په ګډون د کاروان ټولې تېرې خبرونې د کاروان فیسبوک پر پاڼې، یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دری په پاڼه کې وګورئ. هیله ده تل له موږ سره اوسئ. تر بیا، سلام.